سلامونه نن شنبه د نومبر 19 او د لړم یا قرب میاشتې 28 نیټه دا روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم. پایلې په لنډو خبرونو کوو. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات ته ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرټر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وښيي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت لڅ باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقداماتو پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې وویل د خپل حکومت د بهرنیو پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې په مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاد محمد نعیم وردک تیره پنج شنبه ویلي و هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ له 80 تر 100 پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویان امام الدین احمدی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څوالو تنو تګ راتګ او خو احمدی وایي چې دوی تمه لري په را روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقيف کې ساور کړی و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 3 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقيف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوی افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي رادیو ته وویل
د ډېرو کوششونو اور الوزلو پس دا جسد سیدې د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو. دغه نفس د تورخم للیاري افغانستان ته ولېګل شو.
د منیزه کاکړ په وینا د دغه افغان زوی لا هم په کراچۍ کې لنور افغان پناه غوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې د افغانستان ته د لېږدولو اجازه ورنکړل شو. د پاکستان په شمال ویدیس کې د سړک غاړې بمب 14 کې لک تر لک شپږ کسان وژل شوي. د رویټرز اژانس تر راپور له مخې دغه 14 پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په چمکالۍ سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سلیم مروت وویل د 14 هدف پخوانی 15 افراطي وسلوالو چې تازه له حکومت سره یو ځای شوي وو. د ویل چې په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی. په جنوبي وزیرستان کې د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژي سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی. شمیحال پرون په دې باب زیاته کړه یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې 100 راکټي حملې وشوې. تر دغو حملو وروسته په پلازمېنې کیف، خارکیف، ژمیتر، لفیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول. کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره خبرو ته د اوکراینی لوري نه لیوالتیا ده. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم د دوی د نیولو لا درک کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
ده تروریستی دلی ده استخبارات الخواه هر ورز بخواری پاوجان پا مرکز او جنو بلایتون که نیول کیگی
د بشری حقوقو د څار سازمان له ترکیه غوښتي چې افغان پناه غوښتون کې دی په اجباري ډول لخپلې خاورې نه باسي.
که هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتون کو لوړ شمیر لري، بیا یې هم لخپل پولو د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی.
او د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره سره په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بېلابېلو پلمو نیول کېږي، یا تر شکنجو وروسته خوشې کېږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کېږي. د افغانستان په ګاونډیو او نورو هېوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بېوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي، خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوری نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندېښمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
ده تروریستی دلی ده استخبارات الخوا هر ورز بخواری پاوجان پا مرکز او جنو بلایتون که نیول کیگی او نامعلوم زایتا بیول کیگی ترسو ورزنهی شکنجی او حل دبولو روسته مدی پا نامعلوم زایی که مدل کیگی چه ساری لطنا جلا کیگی او تا ده تاسف خبره ده پسلگون افسران او سرتیری نیول شوی چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کېږي. یوه بېلګه په کندهار کې د پولیسو افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی و او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی و د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هېوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي. موږ د ملي اردو سرتیري ته چې په ګاونډیو هېوادونو کې ژوند کوي د غومره پاتې دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چوي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي، خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو غړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یوه ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمې امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځنۍ شکنجې او د 1.5 لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوشې کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناست دي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله واله مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیله من یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخته په بېلابېلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي یې وایي هیڅوک یې غږ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا لوړ رتبه افسر دې نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
داسې اسناد موږ نه لرو چې د پخوانیو پوځیانو یا کنسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا داسې وي چې ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه پرې وکړي، نو خو شخصي موضوع وي، یو وخت یې کار هم کړی ول، یو پیښ هم شوی، سیاسي اړخ نه لري، د دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژنې موضوع خو یوازې موږ نه تاییدو، داسې پېښې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې شاوخوا 3.5 لکه ښودل کېده دړيورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپلو لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
و موردل د افغانستان د تیر حکومت یو شمیر امنیتي ځواکونه وایي چې له عمومي بخښنې سره سره هم د دوی د نیولو، لا درک کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پاڼې کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې له زیات شمېر میرمنو سره لیدنې کړې او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. خو د طالبانو حکومت بیا د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقوقو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیری افغان میرمنې د خپلو حقونو غوښتنه کوي او له دې نه پشا کیږي. د دې خبر پاڼې په حواله یوناما چې له تیرې وی ونی راهیسې په افغانستان کې له زیات شمېر میرمنو سره د طالبانو لخوا د وروستیو محدودیتونو په اړه خبرې کړې، دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقونو نه برخمن کېدل د دوی حق دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان میرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یوناما په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې افغان میرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یوناما له چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنځشنبې په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترضه میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکریسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شي چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دوی کړې ژمنې پوره کړې او نړیوال هیوادونه دې په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتنې کې چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لیدلوری ولري. دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید ده او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي. کله که اعتماد او اړیکې وي بیا سو تفاهمات او ذهنیتونه تغیر کوي چې څوک خوانه د ویرې احساس ولري.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه میرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو کې د میرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پریکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. بلخوا د ښځو ځینې فعالانې وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوفی چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر کې لیکلي د ښځو د حقونو د فعالې ظریفي یعقوبي د نیول کېدو دوه اونۍ پوره شوې خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفي حقپال سره د مرکې په پیل کې پوښتلي طالبان ولې د ښځو د غږونو په خاموشه کولو بوخت دي.
دا چې طالبان ولې د ښځې غږ چوپوي او خاموشوي زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د ښځو د هغه اساسي خاص چې دوی وایي ډوډۍ، کار او ازادي د دې څخه دوی داریږي، ځکه چې دغه خاص د خزو یا د غوښتنه د خزو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده، او د دوی دغه مشروع غوښتنه په مقابل کې دوی سلب سلوکي په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي، او هغه د پاره دوی کوشش کوي چې دوی غږ خاموشه کړي تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنی چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږ کار غواړو، ازادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دا دي چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشری حقوق ته او حقوق چې په ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
کدا لړی دغه سی دوام وکړي، اټکل څه دی چې د شوز وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په آن کچيري دا وضعیت د سی دوام پیدا کی، نو دا وضعیت خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم با لنوي، او د دوی نه صرف لنوي بلکې د دوی مشروعیت مغاسم غولي دل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پیژندلې. دوی مشروعیت به نور هم په چالو سره مواجه شي، یعنی د پیژندګولي یې یعنی څوک نه پیژني، او په څنګ کې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بلاخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به ډیر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د ښځو د موضوع څخه تر یو حده پورې ابزاري استفاده کړې ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د ښځو کار کول په قضا کې، هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري یعنی وتل چې دوی وایي چې ښځې پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پیږم ډېر شیان هغه نه غواړم چې تکرار کړم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د ښځې هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري، او له بلې خوا نه ابزاري استفاده هم کړې ده تر یو حده پورې. بلې،
د بشری حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه وکړه. انقری راپور ورکړی چې دروان میلادي کال په لومړۍ او اتمې میاشتو کې نږدې 15 افغان پناه غوښتونکو له خپلې خاورې استلې دي. دغه افغان پناه غوښتونکو یا د ځمکې لاره ایران یا هم په ځانګړو الوتنو کې افغانستان ته لیږدول شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو په باب اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخي امرستیالي مشري پاترشا گاسمن تیر ماښام د لړم په وشتمه ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید د دغو پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخمونی ولسي.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي، او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نه شي.
د هغه راپور لمخه چې پرون د بشری حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناه غوښتونکو اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه به لدی چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري، دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې درو بیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستان ووتم. په یوه برخه کې راغلی ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یوه برخه کې راغلی افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې نسي کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنیو له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکیې چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغسې پیښو شاهدان وو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ ښځینه غړي ورسره نه وي او ترکیې ته تللي د ترکیې د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره شوي او د پناه درخواست هم نه دي منل شوی. په دغه راپور کې راغلي چې د هر هیواد څخه د پناه غوښتونکو اجباري اخراج د بشري حقونو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه ونیول شي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت مرستیال په 13 فبراير میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان فنا غشتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناه غوښتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریه او 360 زره نورې د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچیانو د څارلو لپاره د قماندی او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کامرو کار واخلي. د قماندی او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,200,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچیانو د څارنې، د نندارچیانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قماندی او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولای او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشت وي. دوی به د قماندی او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیې تر سیستمه پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
په لومړي وار په لابراتوار کې جوړه شوې وینه پر انسانانو وازمویل شوه. برېټانوي څېړونکي وایي ډېر هیله لري چې دا مصنوعي وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي. څېړونکي دا پرمختګ د دې لپاره ډېر مهم بولي چې د وینې ځینې ګروپونه خورا لږ موندل کیږي.
په برېټانیا کې ساینس پوهانو په لابراتوار کې جوړه کړې وینه په لومړي وار انسان ته ورکړه. د بی بی سی د نړیوال سرویس تر راپور لمخې ساينس پوهانو د دې لپاره چې د انسان په بدن کې دا جوړه شوې وینه واسموي هغه ته څو کاچوغه وینه تزریق کړه. دوی وایي که د انسان بدن یې په وړاندې حساسیت ونه شوت او کار یې ورکړ دا به په ځانګړي ډول د هغو انسانانو لپاره چې د وینې ګروپ یې په اسانه نه موندل کیږي یعنی ډېر کم دی یوه ستره بریا وي. د بریتانیا د بریستول پوهنتون د استاد اشلی توی په وینا د وینې ځینې ګروپونه دومره کم او نادر دي چې شایي په ټوله بریتانیا کې لستنه ولري. همداراز مصنوعي وینه به له هغو کسانو سره ډېره مرسته وکوي چې د کم خونۍ په خاصو ناروغیو اخته دي او پر لپسې وینو ته اړتیا لري. دا څېړنه د بریستول، کمبریج او لندن پوهنتون د څېړونکو او د بریتانیا د ملي روغتیا د ادارې د وینې د څانګې د متخصصانو په همکارۍ شوې ده. په کومه طریقه چې دوی مصنوعي وینه جوړوي درې اونۍ وخت غواړي. هغو رضاکارانو چې په لومړي ځل لږ وینه ورکړی شوې د ډاکټرانو په وینا تر اوسه شدي او رضایت لري. څېړونکي غواړي چې په لابراتوار کې جوړه کړې وینه یا مصنوعي وینه لږ تر لږه پر سلو رضاکارانو وازموي. هر رضاکار ته به له یوې تر څلور کاچوغو پورې وینه څلور څلور میاشتې وروسته ورکول کېږي. په لابراتوار کې جوړه شوې وینه یوه ځانګړې ماده لري چې څېړونکو ته امکان برابروي څو د انسان په بدن کې هغه تعقیب کړی شي. څېړونکي همداراز وایي چې لا هم ازمیښتونو ته اړتیا ده، خو هیله مند دي چې په لابراتوار کې جوړېدونکې وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی عصمت سروان راوروي.
نړیوال د افغانانو د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره ډیر څه نه کوي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې د څو چادریوالو افغان ښځو عکس خپور کړی دی. ایشیا ټایمز لیکلي طالبان چې اوس په دوهم وار واک رسیدلی د افغانانو پر اساسي بشري حقونو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده له لوري د حدود او قصاص د جاري کېدو حکم ته اشاره کړې او لیکلي چې په دې حکم کې په عام محضر کې اعدامونه، سنګسارول او د لاسو پښو غوڅول شامل دي. ایشیا ټایمز دا د افغانانو په چیره بیا هغو افغانانو چې د طالبانو له لوري تعقیبېږي د بشري حقونو د بشپړې سرغړونې لور ته ګام بللی دی. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو په پیل کې د نرم دریز د خپلولو ژمنه کړې وه او ویلي وو چې هغه سیزیج او سخت اقدامات به نه کوي چې د واک په لومړۍ دوره کې له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې کول، خو د 2021 په اګست کې د کابل له نیولو وروسته طالبان په تدریج پخوانی حالت ته روان دي. ایشیا ټایمز د طالبانو په اړه په دې انتقادي لیکنه کې د هغوی له لوري د رسنیو د سانسور، د خبریالانو د نیونو او ګواښلو یادونه هم کړې ده. همداراز د یو شمېر ښځینه فعالانو توقیف ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو د مشر د وروستي حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د طالبانو د حکومت د ویندوی په قول وایي چې دوی شرعي قوانین اوس نه بلکې له وخت رسیدو وروسته په تیر څه باندې یو کال کې اجرا کړی دي. ورځپاڼه د طالبانو د دغو مقرراتو په لړ کې په بامیان کې د خلکو په وړاندې د یوه هلک او یوې نجلۍ د وهلو یادونه کوي او وایي چې هر یو چې له یو بل سره د تار لرلو په تور نیول شوي وو د خلکو په مخ کې 9 مترکې ووهل شول. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه د یو امریکایي فلم کره کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوي چې جنگي فلمونه په نهایت کې له یو بل سره ورتهوالی او نږدېوالی لري. د ریترا گریټ یا شاتک په نوم فلم افغان او امریکایي پوځیان شي چې له طالبانو سره جنگي شي. له 2000 لومړي وروسته د افغانستان پر جګړې ګڼ فلمونه او سریالونه جوړ شوي او ډېر کتابونه هم پرې لیکل شوي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
ما د ګریش د ولسوالۍ د باباجي د سیمې څخه شیز د پیغام د پرېږدم. دلته د امور د درې کال کېږي پراته تقریبا 3000-4000 کور دي نو واکسین راغلی نه شي. زموږ در خوا خوا تر مانده غاړه بل مسولیت دی. هغه ولسوالۍ رسمي د خاص واکسین بس راځي موسسي ورته راځي. دلته موږ ولا کښې لري د موسسه خو د په بلا پسې هغه زموږ نه ده په کار. موږ ته خو دغه خالي راواسي د واکسین.
السلام علیکم. بصیر هلمن یم د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده تاسو سره. د مرستندویو موسسو څخه مې هیله ده چې د ژمي په رارسېدو سره د خپلې مرستې یو څه ګړندۍ او تسریع کړي، ځکه ډېر کسان دي په ژمي کې بېکاره دي او د مرستو ته عاجله ضرورت لري، او بل هغه کسان چې مستحق نه دي او نومونه یې لیکلي دي هغوی څخه مې هیله ده چې دوی دې د خدای تعالی نه ورشي او د مرستې دې دوی نه اخلي. هغه کسان دې واخلي لومړی چې هغوی مستحق وي.
زه عنایت الله د هلمند ولایت د کلایبسته سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. دغه کومې موسسات چې وروره دا خلک لیکي دوی د ملکانو سره لار جوړه کړې ده، نو بس د ملکانو په اختیار کې کار وکړی دی چې هغه وایي دوی هغه کوي. نو خوار و غریب نه لیکل کېږي، هر سړی وس کوي چې د خپل کورنۍ او خپلوان نوشته کې خوار و غریب پاتې شي.
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. محمد اسلام همت یم، د نیمروز له دلارامه تاسو سره په تماس کې یم. زما هیله ارزو او غوښتنه دا ده چې دغه د پاکستان د چمن سپین بولدک لاره چې کومه ده دا د ژر تر ژره خلاصه سي. وروره هلته زموږ خپلوان بند دي، له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او په دې یخنۍ کې تر شنه اسمان لاندې اوسېږي. همدغه نن زما سره تماس ونیو چې موږ په ډېرو مشکلاتو کې یو. نو هیلو ورزو مدا د چ دغه لار د ډیر جر خلاص سی او د پاکستان حکومت دی سیاست تجارت او د غرض د عام وګړو تګ راتک دا د سره جلا کړی. نو د طالبانو له حکومت نه مې هم دا غوښتنه ده چې د پاکستانی لوري سره په دې اړوند خبرې وکړي او ورته یو دایمي حل لاره پیدا کړي.